سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه لازادې رادیو نه اوري اوس د ازادې رادیو خبرونه څلور وشته ته دوام لري. دا سار لښبګو دا مخام تشبګو په لاندو څپونو نه سی یو شو 25 مترو او د مخام لښبګو د سار تشبګو په منځني صفات او لاس شپګنې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. یو پاکستانی چارواکو نن جمعه وویل چې د افغانستان پولیسا په څو بریدونو کې لږ تر لږه اته پاکستاني سرتیري او سختریزي وسله وال وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو دی اژانس ته ویلي دي چې تېره شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبال و په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغه سرچینو په خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نخود څو ساعته دوام وکړ. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیري په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښو کې ووژل شول. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې ده چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یوې اووه کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستان سرتیرو په ډز ووژل چې د افغانستان له خاورې پر پوله د اوښتو هڅه کوله. دې ته ورته ادعاوې له دې مخکې پاکستاني چارواکو په کراچو کړي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ونه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. دا ناتو عمومي منشي ینس ستلتنبرګ چې د کار مودې پای ته رسیدلی ویل چې د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف و او د افغان حکومت سمدستي سقوط دا وښوده چې له هغه هیواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پرېکړه وه. ستلتنبرګ پرون د ده لپاره د خدای پیمانۍ په جوړ شو مراسمو کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شو او له شل کاله جګړې وروسته هم دوی دا جګړه ونه ګټله. داسې متحد افغان چارواکي نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته مسؤلیت ومني. ین ستلتنبرګ په تېرو لسو کلونو کې د ناټو سرمنشي و او اوس چې د کار موده یې په ختمېدو ده ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په لومړۍ نېټه د هالنډ پخوانی صدراعظم مارک روتا د هغه په ځای د ناټو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پاوس اړ شوی چې څلوېښت زره سرتیري د سیمې ته ځانګړې کړي. ولادیمیر زلنسکي پرون پنجشنبې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې مسکو او کیف د کورسک سیمې اړونده وضعیت په اړه زده نقیص څرګندونې وکړې. د روسیې پوس پرون د ورځې په پیل کې ادا کړې وه چې له سیمې د اوکراین ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړې کې پرمختګ کړی، خو د اوکراین پوز ویل چې د روسیې یرغلي برید یې په شاته مولی. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پوځي پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر وویل چې کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري، خو هغه کولی شي چې د سولې په احتمالي خبرو کې د اوکراین له برلاسیتوب سره مرسته وکړي. د اوکراین د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا فوندرلون نن جمعه ویل چې د اوکراین یو پلازمېنې کیف ته رسېدلی او د دې هیواد له چارواکو سره به د اروپایي ټولنې د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاریو دفاعي چارو اوکراین ته د وو پرمختللو ساتي هیوادونو یا جی او ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. هغې پر خپل اکسپانیا افغاني ټویټر لیکلی دي چې دای هم چدای کیف ته تم سفر دی او هغه مهال د ترسره کوي چې سخت فصل لږ دی چې پیل شي او روسیه هم د اوکراین د انرژي تاسفاتو بریدونو ته دوام ورکړي. د اروپایي کمیسیون مشري همدارنګه ویل چې د روسیې د کنګل شو شتمنۍ و یو سلو اتاویا میلیونه ډالر به په اوکراین کې د ژمنۍ وړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي شي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړي مشورتي ډلې پرون پنجشنبه ویل اړتیا ده چې د مصنوعي ذهانت یا اے آی لپاره یوه نړیواله اجرایي اداره رامنځته شي، او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د دې ټکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ ودې په حال کې ده د تنظیم لپاره لومړی نړیوال بنسټ کیږدي. د ډلې ویل چې اے آی زموږ نړۍ بدلوي، د ساینس په نوو برخو کې د پام وړ ښه امکانات رامنځته کوي، د عامې روغتیا او کرنې د ښه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي او هم د انرژۍ شبکې اصلاح کوي. خو د دوی په خبره که مصنوعي ذهانت تنظیم ده شي له ګټو به یوازې محدود هیوادونه، شرکتونه او افراد ګټه پورته کړي او آن پیاوړ سیستمونه به چې پر اوسنیو هغو به ډېر باندې وي کولی شي په نړۍ کې داسې کار کار داسې کچې ته لوړ کړي چې په نتیجه کې داسې وسلې رامنځته شي چې په خپل سر به کار کوي او د نړۍ سولې او امنیت به له لوی خطر سره مخامخ کړي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې راسره دا مطالب اورېدلی شئ. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند په ډیورن کرښې ته څیرمه تېر ماښام نښته شوې. له دې سربیره موږ به په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت هم تم شو چې په دې وروستیو کې په بېلابېلو هېوادونو کې د افغان ښځو سیاک راپورته کېږي او ملاتړ کېږي. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې متحده ایالتونو د سولې انستیتوت غوښتنه کړې له نړیوالې ټولنې چې د طالبانو سره د چلند لپاره دوی روښانه تګلاره نه لري. خو څنګه کېدلی شي چې دغه روښانه تګلاره رامنځته شي؟ وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. له دې سربیره ستاسې پیغامونه به هم راواخلو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. د اوکراین او روسیې جګړې ته به هم ورشو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبرې خبرونه کې. مو زه فریده سیال د قدر جلال اوف د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانه یم. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورن کرښې په اوږدو کې د تېر ماښام پیل شوې جګړې د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د غلام خان بندر کمیسیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د پنجشنبې په ماښام شپږ بجې پایل او تر نیمې شپې پورې دوام وکړ، خو دا چې څومره کسانو ته پکې زیان رسیدلی دی او مرګ شوبله ډول ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوې. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 ازادي راډیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نوموړی ادعا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي. بلال وردک د نخت د لامل پاړه څنګه وایي؟ خوایي وس وضعیت نورمال دی. کڅام د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د دکېدو خبره کوي، خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بند دي. په غلام خان بندر کې یو کاروباری بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر نورمال پغه دي، یعنی د بیا جګړې امکان هم شته، ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوي دي، موږ ته اجازه نه راکول کېږي. نو ځینې کورونه چې دغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمیو لګېدل دي، توپ مرمیو باندې چې ملي زیانونه هم لري، خو د ځینې زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نخته کې دواړو لوري درنې وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نخته کیږي، بلکې تر دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوري ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو د پاکستانی پولیسواتو ځواکونو مقابل کې ځوابي برید کړی دی. یو شمیر ځایي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو نښتو له امله ګڼې کورنۍ اړې شوې چې خپلې سیمې پرېږدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 13 ځله نښتې شوي دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسیس موږ غږ ازادي راډیو نوري لکه څنګه مو چې مخکې په راپور کې واورېدل، تیر ماښام د خوست په غلام خان بندر کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو او همدارنګه طالبانو ترمنځ وسلوال طالبان ترمنځ نښته رامنځته شوې وه. د همدې موضوع په تړاو باندې زموږ د مشال راډیو ایډیټر داود خټک را سره په سټوډیو کې دی. له دوی به واورو چې خټک صاحب، تاسو ستړي مشي؟ بخیر اغلی، تاسو کرا ته وایس په دې اړه په پاکستانی رسنیو کې روسي جزئیات څه دي؟ دوی دغه پیښه څنګه انعکاس کړی ده؟
ډیره مننه. دوه پیښې شوې دي په اصل کې. یو خو نن، یعنی نن ورځ چې د شلم د سپتمبر ده، او دا سحر وختي په یو بجه باندې شوې ده، دا په جنوبي وزیرستان کې شوې ده. او دویمه پیښه بیګا، یعنی پرون مسخوتن شوې ده، هغه په شمالي وزیرستان کې شوې ده. او دا د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي دي چې دا د افغان پولی د غاړي کسانو په پاکستانی پوسټه باندې حمله کړی ده، او په غی کې د پاکستانی پوز یو حوالدار چې دی هغه پکې وشل شوی دی. دا دویمه پیښه چې تاسو ته کوم ماوي، دا نن شوی ده، یعنی یو بج سحر وختي، او په دې کې دا په جنوبی وزیرستان کې شوی ده، او هلته د لدی تحصیل دی په جنوبی وزیرستان کې. هلته د پاکستانی پوسټ په یو چوکۍ باندې وسلوالو برید کړی دی، او په دغه برید کې شپږ سرتیری وژل شوی دي، او 10 سرتیری چې دي د پاکستان د پوسټ دا پکې ژوبل شوی دي.
خټک صاحب، که په دې اړه ته وایي، د زین راپورونو پر بنسټ باندې چې د افغانستان رسنیو ورکړی دي، یو ډله کسان چې غوښتل پاکستان ته واوړي، ویل کېږي چې د پاکستانی سرتیر خوا په دزو وشتل شوی دی. بیا طالبانو مخکې مې دا کړی و چې د دوی خاوره او د افغانستان خاوره په ټوله کې د دوی پر ضد باندې نه کارول کیږي. پاکستانی رسنۍ او دغه کسانو په اړه څه ویلي؟
بالکل، دا د اوس هم دا اوس تاسو چې خبره کوي، دا د پاکستان د پوز یو هغه دی یو خبر پانه راغلی ده، او په دې کې ویلي دي چې دغه کسان چې دا په پوله باندې راوړی ده د افغانستان د پولې نه، او دی په معنی ډزې کړي دي، او دغه په نتیجه کې دغه کسان وشل دي.
په ټوله کې پاکستانی چارواکي د دغه روسي نخته پاړه دا د روسي نه خدل دی وړاندې نه خته شوی وي په سرحد کې په پوله کې څه وایي، او په ټوله کې د دغه چارواکو نظر څه دی؟ اړیکې څومره د ترنګلي کولای شي؟
اړیکې خو کته سو وګورینو ډېرې زیاتې خراب دي، او د اغي وجه دا ده چې کته سو په ظاهر باندې وګورینو په دې تیر سو میاشتو کې نه خو د پاکستان لخوا څوک تللی دي کابل ته چلته طالبانو سره خبرې کړي، او نه د کابل لخوا څوک راغلي دي اسلام آباد ته چې پاکستان سره خبرې وکړي. اصلي خو دا دواړه گاونډي هیوادونه دي، او یو بل سره ډېر لوی پوله لري، ډېر نږدې دي. خو دا نه تګ راتګ هم د دې خبرې اشاره کوي چې دا اړیکې چې دي دا ډېرې زیاتې ښې نه دي. دویمه خبردار چې پاکستان همیشه دا تور لګی چې په پاکستان کې چې وسلوال طالبان دي، یعنی تحریک طالبان پاکستان، د دغه غاړي چې کسومره حمله کیږي، دا ټول په افغانستان کې دي پناه اخستی ده، او د اغه غاړي ناراضي او پاکستان دنه حمله کوي. کته سو وګورئ، د نن تقریبا دوه هفتې وړاندې په کورمکی چې اغا د خوست سره پوله لري، د اغه غاړنه هم د دې غاړنه هم په دغه وجه باندې چې په پاکستانی فوج باندې مخکې یو حمله شي، او دغه په نتیجه کې یو کس وژل شي، او بیا د دواړو غاړو ترمنځ دزي شي، دغه په وزیرستان کې د دواړو غاړو ترمنځ دزي کیږي. اوس کته سو وګوره، په پیښور کې د افغان کونسل چې کوم د طالبانو کونسل چې کوم اغه باندې د پاکستان ترانې ته د نو درېدو یو تور لګیو، دغه سره نور د اړیکې پاغي باندې د پاکستان خارجه دفتر ډیر سخت برګون او خود، او تر اوسه پورې د اړیکې ته ندی راغلی که څه هم د طالبانو اغه کونسل چې دی اغه ځنی خلکو ته ویلی دی چې کله چې د پاکستان ترانه شروع شونه ز په دی باندې اون پویدم چې دا سندره د وکړه ترانه د نزدکه اون دریدم خو اغه د یو کونسل د پاره دا خبره کول دا خوري راجیب ښکاری غته څنګه پتن لګی چې دا د ملک ترانه ده نو په دی باندې اړی کې ډیر زیاتی خراب دي او د دې ترڅنګ د امنیت د وجنه هم اړی کې خراب دي بلک تاسو ګوره نو لتیرو دریو هفتو د تورخم لار چې دا اغه هم په د جمرود سره نږدې ځای خلکو په دی وجمانه تړلې ده چې دی د پاکستان د فوج نه خفه دي او د دې کورونه چې کمران شوی دی وایي چې دا دی جوړ کیندي د تورخم لار تړلې ده او اغه لار بیا بدل کړل شوی ده نو د اغه د وجنم د افغانستان نه چې کوم مالونه راځي د مثال په توګه لکه انګور د افغانستان نه په دې موسم کې راځي نو د انګور ژوند چې دی اغه خو دوه درې سلور پنځه ورځې بیا خراب شي اغه مالونه هم خرابي ګلګیا دي په اغه باندې طالبان هم خفه دي د دې غړ نه پاکستان نه دی پاره تجارتی اړیکې هم خرابې دي امنیتی اړیکې هم خرابې دي سیاسي هم خرابې دي او ډیپلوماټیکی هم خرابې دي
فخر دلته دولنه پښتنې کوم تاسو ترانه یادونه وکړه موږ په ترانه ته مغه ملي سرود هدف دی خا موږ ورته ملي سرود وایو د اوریدونکو د لپاره د وځه
ملي سرود
او کډوالو باندې د دیغې څومره دلنډ کې راته وایي
کډوالو پرون یو تازه بیان راغلی د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی امیر مقام دوی ویلي چې یو ځل بیا دا ویلي دي کم چې نه رجستر شوی افغان کډوال دی دا به مونږ اوباسو خو دا کله کله دا بیانونه هسي هم راځي یا څوک یو پښتنه وکینو دی هغه خو ظاهره ده هر څوک وایي چې اوباسو خو دی هیڅ نیټه نه ده مقرر کړی مطلب دا چې نیټه نه ده مقرر شوی نو بیا تر اوسه پورې په کډوالو باندې کم داسي مشکل هغه نه دی راغلی د پاکستان له خوا چې کنه تاسو به خامخو ځي خو دا چې پولیس خو وخت په وخت کډوال تنګي کله نه چې لکه کاغه په اسلام آباد پیښور کې خو بیا هم لکه حالت خي خو په لاهور کې مشکل وته جوړیږي پنجاب کې جوړیږي په سند کې وته بیا ډیر زیات مشکل دی اسلام آباد کې هم بلکې بعضی خلک خدام وایي چې دې سره کاغذونه وی او بیا هم پولیس تنګي په سین کې کنه نو هغه مشکل خوشته هغه لري
ډیر زیات مننه کور ودان د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک وو چې د غیر روستي نخټې په اړه سره جو زیات شریک کړل
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
آزادی رادیو چلیر وی ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالعه په هم در چلرو خو ترغی وړاندې ورشو یوې نړیوالې موضوع ده د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فندرلون نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې ده نوموړی به د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار وکړي او هم بل د هیواد سره د انرژۍ د تامین په برخه کې نوې ژمنې وکړي تفصیل نوریاس نوری نورو
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فوندرلان بل اوکراین څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ د دوام او د روان ژمي لپاره د تیاریو په ترڅ کې چې د هیواد انرژي ډیر تاسف د روسیې په بریدونو کې پنه شوی او ویجاړ شوی د اړتیا وړ انرژي د برابرولو په برخه کې نوې ژمنې وکړي میرمن فوندرلان نن جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې لکیف څخه دا اتمه کتنه داسې مهال ترسره کوي چې سخت فصل نږدې په پیلېدو ده او روسیې هم د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی تمه ده چې نوموړی به د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې پر دې خبرې وکړي چې اروپایي ټولنه په څه ډول کولی شي له اوکراین سره د اړتیا وړ انرژي په تامین کې مرسته وکړي هغه همدارنګه زیاته کړې چې اروپایي ټولنه به اوکراین ته په زړورو هڅو کې لاس ورکړي او دا دلته د همدې لپاره راغلي چې له کیف سره د دغه ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړي هغه زیاته کړې چې له چارواکو سره به د ژمي لپاره په دفاعي تیاریو او اوکراین ته د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي د اروپایي کمیسیون مشر کیف ته له سفر یوه ورځ مخکې اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به اوکراین ته نور یو سلو اته اویا میلیون ډالره ورکړي چې پرې د انرژۍ ویجاړ تاسیسات ورغوي نوې کیدونکې انرژۍ ته پراختیا ورکړي او همې په مرسته سرپناوې ورغوي د روانې اونۍ په پیل کې پاریس میشت د انرژۍ نړیوالې ادارې IEA خبرداری ورکړ چې اوکراین به سګنۍ سخت ژمی په مخ کې ولري ځکه د هېواد د انرژۍ تاسیسات د روسیې د بریدونو په نتیجه کې ډیر تر فشار لاندې دي روسیې په دغو بریدونو کې د اوکراین د برېښنا د تولید د تودولو تاسیسات او د لېږدولو شبکې په نښه کړي دي
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي نړیواله ټولنه له هم له طالبانو سره د چلن لپاره روښانه تګلاره نه لري. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي سره دی چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د دوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. د دې انسټیټیوټ شنونکو زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. تفصیل سنکا کرناورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی ویلي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د چلند لپاره د یوې روښانه تګلارې په جوړولو کې لا تر اوسه پاتې راغلی. یا د انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په یو څیړنیز راپور کې ویلي سره له دې چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د هغوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. په دې راپور کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ شنونکو ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان له ګڼو د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي چې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې اغېزمنې کوي. یا د انسټیټیوټ ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د زده کړو، کار، روغتیا پاملرنې او د ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ په برخه کې د نجونو او مېرمنو د حقونو د محدودولو په موخه له سلو څخه ډېر فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون ته په اشاره سره ویل شوی دا د افغاني ټولنې له ټولو اړخونو څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو هڅو یو نوی پړاو په نښه کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د طالبانو له قضایه سیستم څخه په نیوکه ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په سلګونو افغان نارینه او ښځې په عام محضر کې وهل شوي او یا تر دوو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر وړاندې یو ځانګړی دریځ خپل کړي. د بشري حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
مو از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد کشورهای
موکل نړیواله ټولنې د ملګرو ملتونو له سازمانونو او د نړۍ او سیمې له هیوادونو څخه غواړو چې د طالبانو پر وړاندې د بشري او د ښځو د حقونو د نقص کوونکو یوې ډلې په توګه یو ځانګړی دریځ خپل کړي. موږ د دوی د مالی او سیاسي تحریم غوښتونکي یو چې د فشار د یوې وسیلې په توګه وکارول شي څو دوی بشري او د مېرمنو حقونو ته درناوی وکړي.
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته غوښتنه لري.
دا په رښتیا سره ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده چې نړیواله ټولنه لا هم طالبانو سره د تعامل لپاره واضح تګلاره نه لري او دا غفلت د بشري حقونو سرغړونې ته لا نوره هم لاره هواروي. نو په داسې حال کې نړیواله ټولنه باید عاجل اقدام وکړي. باید د طالبانو پر وړاندې اقتصادي بندیزونه ولګول شي او د بشري حقونو سرغړونو په اړه جدي څارنه وشي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو څخه څه باندې درې کاله تیریږي، خو لا تر اوسه نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او بشري حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره یو له اصلي شرطونو څخه بلل کیږي. خو د طالبانو حکومت له بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو پر نقص تورن دی. د دوی د حکومت چارواکي بیا تل دا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې نړیوالې ټولنې او افغانانو ته د منلو نه ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د زیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږ غلا ازادي راډیو ناوړی وسته ازادي راډیو خبرونه څلور ویش ساعت دوام لري. د سهار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو سپونه نسی ویش 25 مترو او د مخام لښبګو د سهار تشبګو په منځنۍ صپا ټول شپګ نوي هم درنګ تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر وب پاڼه چې پاتې ازادي راډیو .com د هلته ولولي هواوري لا دې سربیره پر فیسبوک، یوټیوب، ټلګرام، انستاګرام، واتس اپ او ټویټر مو هم فالو کولای شئ. هلته زموږ مطالب در سره لستلای شئ. اوس هم د افغانستان جنوب کې اروزګان ته ورسو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د بیرغونې په برخه کې د کارونو غوښتونکي دي. د دغه ولایت کې په تیر جمهوریت کې ځینې پراختیایي کارونه پیل شوي وو چې اوس یې اوسیدونکي غواړي دغه کارونه بشپړ او په بېلابېلو برخو کې دوی ته خدمات برابر شي. دوی په خبره چې دوی هیڅ ډول خدماتو ته لاسرسی نه لري. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
چنارتو ولسوالۍ د اروزګان ولایت د ترینکوټ ښار په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ د تیرو دوو لسیزو پر مهال د درنو جګړو شاهده فاته سوې. اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له لومړنیو خدماتو لږې ډلې تعلیمي او روغتیایي هغوی ته لاسرسی نه لري. د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي 35 کلن نظر محمد د ازادي راډیو سره خبرې کې د تعلیمي ستونزو په اړه وویل.
په دغه دغه کې غټ سوي نو د سپین ویروسو په دغه کې څو کوچنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کوچني شی زده دی نه د لوی شی زده دی بهله لکه هوا هم ګرځو.
نبی الله د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دی. دی بیا د روغتیایي خدماتو د ستونزو په اړه وایي.
د دې سخت سوز سره مخامخ چې موږ نه رسیدګي کوي چې مریض راته پیښ شي نه بل خو موږ د یوې ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دي نه موږ نه سو کولای موږ اوریج دي موږ مریض درځي نه رسې موږ شفاخانه ته رسیدګي نه سو کولای بل ځای ته رسیدګي نه سو کول موږ ډیر سره مایوس یو موږ د دولت سره غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورئ.
د دې دغه شان په یو شمیر نورو برخو کې هم د نورو ستونزو یادونه کوي. د دغه ولایت دوه تنه نور اوسیدونکو لالی او محمد الله وایي.
شار ته وګوره، د کانو ته وګوره، د دروازو ته وګوره. یو شار ته در کندل ولسوالۍ په نامه مې دغه ولسوالۍ په نامه مخ ساره کې په دې نامه شرمیږ، په دغه شار شرمیږ، په دغه کانو باندې شرمیږ، په دغه لارو شرمیږ.
موږ د غواړو د اسلامي مرحله ټول مشرانو څخه غواړو چې زموږ ولسوالۍ ته ډیر پام لرنو کې زموږ شار ته زموږ بازار ته دغه اوجمنه واده چې کوي د عملی وسی.
د اوروزګان ځای طالب مسولین هم د خلګو ستونزې منی خوای پلان لري چې په ولسوالۍ کې به په خپل هڅو او د نړیوالو موسو په مرسته په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولی قریشی وایي چې اوس مهال د غنی پرمختیایي پروژې حالت فلې کړې دي.
چنار ټول ولسوالۍ هم یو له هغه ولسوالۍ څخه ده چې په دې برخه کې ډېره توجه ورته شوې ده او لا هم به توجه ورته کوو تر څو د نړیوال موسساتو په همکاري باندې او یا هم د اسلامي امارت له خپلو بودیجې څخه دې ته د بیرغونې په برخه کې کارونه وکړي او دې ته پروژې پلي کړي.
دا یادونې وړ ده چې د چنار ټول ولسوالۍ تر څنګ د اروزګان ولایت د ګیزاب، خاص اروزګان او چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي او مخکې په وار وار له ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي بلکې ها کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دی ایران ته د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دی. نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په دلاس وروزو 15 وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې د مرز کړې دي چې ویزه هم لري قانوني تللی دي. د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته دی هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دي. هر څه ټول تاریخ لیدي ویزه هم تاریخ لیدي پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دي ورته سیر کړی دي. ځوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني غیر قانوني خکستی وای خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیدا خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال د ویزې وال هلته څوک کارتونه لري یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوی نکړای دی یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړی په ځان باندې دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه افغانان قانوني ورته دلته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره ته مخکې ما تاسو سره خبر کړی وې دا د مو وسې دا یو ور خواره در په درسمه د سیل تقریبا لو د سوالې جخه 50 کیلومتر لري زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي. دا زه تاسو سره خبرې کوم. دا یو جای له پیسو سره د انټرنیټ له پیسو سره موبایل کنیکټ کوو. نو د موږ سیمه ډېر مشکلات لري ورور، تاسو دا د موږ غږ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي، د عمارت تر مسلونه ورسوي. سې د موږ په سیمه کې سیمه ډېر اړتیا ورته لرو، هغه موږ روغتیایي مرکز ته لرو. سیمه په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته، لارې خرابې دي، در پدره یو خلک هم غریبان دي. په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي. په سیمه کې روغتیایي مرکز نه لرو وروره، د موږ غږ ورسوي. مو ډېر له مشکلاتو سره مخ.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوی مې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درڅه د ازادۍ ملما پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. پاکستانی چارواکو نن جمعه وویل چې افغانستان پولې ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه 8 پاکستاني سرتیري او 2 سخت دریځي وسله وال وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو د اژانس ویلي چې تیره شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سمبال وو په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ، چې په نتیجه کې شپږ سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغو سرچینو په خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نخوتو څو ساعته دوام وکړ. کولی چې د نور سرتیري په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښه کې وژل شوی. پاکستاني چارواکو همدارنګه دا کړ چې تېر شپه د وسلوالو طالبانو د یوې کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتیرو په ډزو وژل شول چې د افغانستان له خاورې پر پوله د وختو هڅې کوله. دا ناتو عمومي منشي ینس ټلتنبورګ چې د کار مودې پای ته رسیدلې ویل چې د نړیوالو ځواکونو لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف او د افغان حکومت سمدستي سقوط د خود شي له هغه هیواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پریکړه وه. ستلتنبرګ پرونه د لپاره د خدای پامانی په جوړ شو مراسم کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر وخت شو او لشل کلنی جګړو هم دوی د شکل ونه کټله. د سیمه متحد افغان چارواکي نه و چې د دوی د ځواکونو لوتل وروسته مسولیت ومني. ینس ستلتنبرګ په تیرو لسو کلونو کې د ناتو سرمنشي وو او اوس یې د کار موده تمه ده چې د همدې اکتوبر تر نومړې نیټې پای ته ورسیږي. د اکتوبر په نومړې نیټه به د هالند ټوپخانه صدر اعظم مارک روتو د هغه ځایناستی شي. د اروپای کمیسیون مشره اورزلا فون در لین نن جمعه ویل چې دا د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده او د دې هیواد له چارواکو سره به د اروپای ټولنې د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاری او دفاعي چارواکو اوکراین ته دوه پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعات خبرې کړې. هغې پر خپل اکسپانیا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا یې کیف ته تم سفر دی او هغه داسې مهال ترسره کوي چې سخت فصل نږدې ده چې پیل شي او روسیه هم د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو بریدونو ته دوام وکړي. د اروپای ټولنې کمیسیون مشرې همدارنګه وویل چې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو یو سل اته اویا میلیون ډالرو به په اوکراین کې د ژمنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره هم ځانګړی شي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړي مشورتي ډلې پرون پنجشنبه وویل اړتیا ده چې د مساوي صحانت یا ای لپاره یوه نړیواله اجرایي اداره رامنځته شي او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې دغې ټکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ ودې په حال کې د تنظیم لپاره نومړی نړیوال بنسټ کې دی. د ډلې ول چې آی زموږ نړۍ بدلوي، د ساينس په نوو برخو کې د پام وړ ښه امکانات رامنځته کوي، د مرختي او کرنې په دخه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي، هم د انرژي او کیس لا کوي، خو اړتیا ده چې د تنظیم لپاره یو اداره موجوده وي.
آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بلاخره دغه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. شغلی مالک ستانیزی وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. شغلی ستانیزی د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین چې پروګرام تم راغوختو جناب سالی صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل نو چونغه محل کې خلک ډیر په کور کې او غو د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره دغه سلسله شروع کړله هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما د خپل څه غتر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د فیصله په دې اړه مثبت نظر لري او که منفي خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا سدا وویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې زه خو فیصله هغه بېل شکه چې په اندازه باندې نه دي لکه هغه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت کنه نسبي امنیت افغانستان کې او د دغه تر څنګ هغه منفي اړخ د نجونو د تعلیم نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل دغه مسایل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده په دغه باندې مې خبره کړې ده خو هغه حالت نه انشاءالله ماته نشي ښکاري چې راوتلي یو چې روزانه به م د هر ورځ به م په یو بد خبر باندې شروع کول نو په دې
زیاتې ټولنیزې ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په همغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر او اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کاني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایل حساس تم خو مربته ګوتی ورتیری کړی دی خو تر دې هم حساس مسایل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي اګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه له حلقه په سختي سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه چې دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په ځای هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب شوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړی فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا شي
سالی صاحب دغه د نرم انداز خبره دی وکړه د موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي ښه خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي خلک غوږ نه درته نیسي تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسې مطالعه کوي غو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسې خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري
یعنی نرمه لهجه د مو ټولنه کې ډیره موثره نه تمامیږي. البته د ما نظر داده ممکن صحیح نم یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي که نه، نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک یې نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به یې وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف به دای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي که نه. نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو، نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري، هغه خلک نه اوري، نه پیسله ردی یې که نه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دې دغه دوه توکي دې حتما په نظر کې نیسي، چې هم باید شدت ورسره وي، هغه موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو که نه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي، او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي که نه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي، او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کېږي.
بله ستانیزه صاحب، تاسو د تن زیادونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه، د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نشه کېږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپلې ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سې ده، تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډېره اورېدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم، وایي خلکو سره وخاندې، خلکو پورې مخاندې که نه. نو دغه طنزم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندي که نه، په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپي کوي، او یو دا داسې ته خلک خندې، یو خاصه طبقه نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف که نه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلې، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاصه طبقه ټارګیټ نه کړم، خو البته کېږي. نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسې همدغه ټولنه کې رالوی شو، حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوی شوی یم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و که نه. زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی شوم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپره وایسم نه، دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه ده، ما ته خپل یو نامناسب موضوع ښکاري. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضې ډېر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوی چې هغه هدف ته لاړ سي، او دغه ډېر نزاکتونه که مراعت هم نه کړي، هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح د تلی سي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار پکې کوی سي.
بله تنیزه صاحب، ستاسو یو کمال دا دی چې په لنډ کلپ کې ډېرې خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورخطا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې ناوخته دی. ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دي وکړله. اول خو داسې په هغه وخت کې چې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کاراو، ټیک ټاک کې په هغه مهال کې یوه دقیقې نه ډېرې ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه وه. نو ما به غوښتل چې په دا یوه دقیقه کې هغه کومه موضوع کې زه غږېږم، هغه کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاري کړم خلکو ته که نه، ور زرق کړم. نو په دې اساس به زه به ورخطا نه وم، ما به غوښتل چې په هغه یوې دقیقې نه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کلیسم کنه. نو پاندغه سات با اساس با بیاد خبرو سرعتم زیاتو، والیم یا زیرو بم هغه کول او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې او بل اساسي خبره تا ویلی سي ولې دلسې وارخطاوې زر باید دا خبره کوله باور وکړئ زه دا اوږدو تقریرونه ډېر زیات ستړم په دې معنا ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتوي مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپ مشهور کمپ زه په غو کې لوی سوی یم هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم دي ښوونې او روزنې یو رئیس و هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمي خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جک سو دا تقریرونه به ډېر اوږده کوم اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي په ډېر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت وکړو پلانی صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به موږ ماشومانو چون په زور به کېنه ونیو هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کېنه ونیو دغه شی ما ته ډېر زیات خسته کړو تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه زه دومره ستړی سوی یم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کېنولي وو نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتاره واخیست هغه کې به دوه دکار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه به پکې ځې وخت کې سیلټیس برخه کې مې کار کاوه اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره کوم همکاران وغو به د کلیوالو ته صحي موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ پیستدا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخښنو کې تیر کړ دومره منن مو کړلې سي بیخي زیات او بخښنم دومره غوښتلې سي پاره خبره کې بخښنه غواړم دا دسې د بخښنه غواړم دومره بخښنو ته ضرورت نشته نه دومره مننو ته نه دومره ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوي حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تاته زنګ وهي باور کې مخپله کله زړه ورته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به تاسو یو حالت کې راځي اوري بده خو زړه تنگ کې او سیله بده ونی سي بار بار په پښتنه وکی هغه اساسي خبره ته مونږ زر ناراضه دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو کو تقریر خو کې بده کار خبره دوا نه نو زه دا به تر غنم څخه شکل دي تقاریر او دي خبرو دغه ته تغییر ور په اساسي خبره ته زر راسو ډیرو مقدمونه تیر سده به ډیره خای
خبرې ته زر راسو لډیرو مقدمونه تیر سده به ډیره خای په بخښنې سره دغه تفصیل رانه وګورو نن د جالب وو په دې خاطر چې نستانیزه سب دهند یو کمدین دی د کرشنا په نامه هغه هم کله ناکله د سټیج په سر باندې راځي طنز کې یاد منتاسو هم دغه ځینې طنزیه کلیپونه کتلی دي هغه هم کله ناکله راځي طنز وکي لس پنځلس دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کوي او بیا په آخره کې دی وخاندي وګوره وایي ما د ویلو دپاره هیڅ هم نه درلودل خو دغه د ستاسو پنځلس دقیقې مې ونیولې او دغه د پنځلسو دقیقو کې ما وخاندولی نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم سوه سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سده دا صالح صاحب ډېر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتي حتی هغه سیاسیونه هم د پوسټیجو په سر کاغذونه یو روان کړي سي بس ده یعنی مطلب دا چې دا خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهومه وي. هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی وای ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب داسې ډېره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای سې اثر وکړي هغه معکوس کار کوي هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري. دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب باور وکړي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ مل آیا مونږ ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او که د نالوستو؟ نو دا خو طبیعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي. د مونږ ډېر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانخیست پیسې پې ورنه کړلې مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړه. زه ډېرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلي دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردومه ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېرو ته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خو دا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چا ته کتاب لیکې چا ته مجله چاپې که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده یو څه ناڅه اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي نو نالوستي خو په خط نه پېږي ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې. خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل د هغه نالوستی کلیک پرې کوی سي په یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغې احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده مونږ په افغانستان کې یوه معیاري ورځپاڼه نه لرو. حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لویږي ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده. پاکستان کې لا ډېر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکې هغه ټول تر سل کسان هم نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کېږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغېز وینم ما ته ډېر ښه تمام شوی. یعنې په کتاب باندې ډېر غټ مصارف راځي. موږ لیکوالان بیچارهګان ډېرې پیسې پې ولګي خو بېرته یې په خرڅلونکي بیا هغه پیسې لاسته نه شي راوړی. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي. ډېر کم مصارف باندې ویډیوي پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې کېدای سي ته عایدات هم ولرې. ما ته ډېرو خلکو دغه وړاندیز کړی ستا یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه پې خلاص خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما ته د عایداتو نه دغه دغه پیغام ډېر مهم دی چې ټولنې ته ورسېږي. هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسېږي دا ما ډېر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ دغه منفي دودونه او کلتورونه نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېداسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یو ځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول انداز یې بیان کړي؟
صالح صاحب زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د مونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د منګه په اسلام محافظه کاری و د منګه بی جوراتی و دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روخان فکر طبقه چې دغه فوق العاده بی جوراته طبقه ده. بی جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغار د غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چپ پاتې شوي. که کړي دي ما مخکې له درته ویل خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي. ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړي موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغیر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړي ټولنه د ښه تغیر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم. زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم. ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړ کارم کړی ولنټیر خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنا چې نه مې د نظام په استازیتوب کړی نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید زه خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې لغ نه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم دی کې ما کورنۍ ده دی کې زه لوی سوی یم اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا تاوان پیسه به ما کورنۍ ته متوجه ده ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کې ډیر غټ تغیر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغیر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه موږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کاری یو ډیر زیات هغه خبرې ګوره صالح صاحب تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اول کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ د داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي. خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغیر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونو نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغیر رامنځته کړي. موږ به همدغسې پاتې شو.
بله استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده. څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي. یعنې که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته چې ما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته یې حوصله را کوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باور دا یو رسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه رسک سره مخامخ وو.
خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي. دا پټ پاتې وو. دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي. هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي. نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دا ګورده او ججوره لري چې هغه فیصله او منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع بشکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته دغه موضوعات عادي شوي دي.